ولس مشر محمد اشرف غنی نن په غزنی کې د بیلابیلو چارواکو همدارنګال قومي مشرانو او هم د په سیمه کې د مدني ټولنې له استادو سره کتلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایل د کمپاین له رسمي پایل مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې کمپاینونو کې لازم اصول په پام کې ونیسي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې د عراق د عراق په نیمه خپلواکي سیمه کوردستان کې د راتلونکو یک شنبه پورس پرلماني انتخابات کیږي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رډیو په دینم ساته خبري مجله کې مو هر کله کو پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو په ل خبرونو کو فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د اداري او امنیتی اصلاحاتو ژمنه کړې ده. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. او د اروپایي پارلمان غړو اوکراینی زنداني فلم جوړونکی اولیه سنسوف د سخاروف جایزې ته کاندید کړی دی. پوره خبرونه واورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په غزنی کې د اداري او امنیتي اصلاحاتو ژمنه وکړه. هغه نن د غزنی د ولایتي شورا او مدني ټولنې له شمیراستازو او امنیتي چارواکو سره پر دې چې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو شمیر د هغوی لپاره اکمالات، امنیتي پوستې او کمربندونه زیات شي خبرې کړي دي. ولسمشر سپارښتنه کړې چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجې ولایتونو په تشکیل بدل سي او په غزنی کې یو روغتون جوړ سي. د جمهور رئیس وایاند محمد هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي راډیو ته وویل
تیر سفر کې د خلکو سره واده کړی و چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي.
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په اگست کې پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایی دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن خبریالان ته وویل چې د اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د تجارتي مالونو صادرات 2% زیات شوي دي او له دې سره به لا زیات صادرات ولري. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په چاردره کې په تصفوي عملیاتو کې یو لس کلی تر اوسه له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي. د ډګرمن غلام حضرت کریمی په وینا په عملیاتو کې شپږ وسلوال طالبانو وژل شوي او اووه تنه زخمیان دي. ښاغلي کریمی ویلي په چاردره کې په عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي تیار دی چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز قضایا پلاوی غړیتوب ته د خپل کاندید برت کوینا له ملاتړ لاس واخلي. هغه ویل نن به پر کوینا د جنسي زور زیاتی د تورونو په اړه د سنا د قضایي چارو د کمیټې استماعي غونډه له نږدې څاري. ترامپ مخکې له کوینا کلک ملاتړ کاوه. هغه پرون د پنیویارک کې خبري کانفرنس ته وویل چې دای به ګوري چې په نننۍ غونډه کې څه ویل کېږي. پر برت کوینا تر اوسه درې شتو د جنسي زور زیاتی او ناوړه چلند ادعا کړې ده. د کوینا د کاندیدۍ په اړه د سنا د قضایي چارو د کمیټې په نننۍ غونډه کې به کریستین بلاسی فورد چې کوینا یې په ناوړه جنسي چلند تورن کړی شاهدي ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په جرمنی کې دی او د برلین او انقرې ترمنځ د سیاسي کړکیچ د کمولو هڅې کوي. اردوغان برلین ته تر رسیدو مخکې په یوه مقاله کې چې د جرمنی یوې انټرنیټي خپرونې خپره کړې لیکلي چې غواړي له جرمنی سره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوې پاڼه راواړوي. اردوغان په مقاله کې لیکلي دا زموږ مسؤلیت دی چې په مناسب ډول خپل روابط پر مخ بوزو. په بوسنیا هرزګوینا کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت وایي دوی دا ایده بردوی چې په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې کړې دي. د امریکا سفارت ویلي دا ډول ادعاوي د غیر مسؤولو کسان له لوري د امریکا پر ضد د دې لپاره کېږي چې امریکا په ناسمو اوازو، دروغو او د تور لګولو په لوبه کې ښکېل کړي. د امریکا سفارت نن په دې اړه پر خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په بوسنیا هرزګوینا کې پر روانو ټاکنو کې د هیڅ یو کاندید ملاتړ نه کوي. په بوسنیا هرزګوینا کې د جمهوري ریاست واک په مشترک ډول د دریو کسانو په لاس کې دی چې هلته د میشتو دریو توکمونو بوسنیا د سوربانو او د بوسنیا د کرواتانو استایستوب کوي. په هغه هیواد کې د اکتوبر په 8 نیټه عمومي انتخابات دي. او د اروپایي پارلمان غړو نن اوکراینی فلم جوړونکی اولیه سنسوف چې له څلورو میاشتو راهیسې د روسیې په یوه زندان کې یې غذایي اعتصاب کړی د سخروف د فکر د ازادۍ جایزې ته کاندید کړی دی. د اروپایي پارلمان غړو وویل چې سنسوف د قانون حاکمیت او ارزښتونو ته پر ظلم او زیاتی برتري ورکړې ده او له دې عمله د دې حق لري چې سش کال د سخروف معتبره جایزه هغه ته ورکړ سي. که چیرې دی وروسته ګټونکی اعلان سي، اول اوکراینی به وي چې د سخروف معتبره جایزه ګټي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نواوریدل، فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت سموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن غزنی ته تللی و. دغلته یې د چارواکو، قومي مشرانو او د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره په کتنو سربیره یوه وینا هم کړې ده. په دې خپرونه کې به له غزنی څخه زموږ خبریال درته د ولسمشر د سفر او څرګندونو جزئیات وړاندې کړي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمپاین له پیل مخکې ولسي جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې لازم اصول په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیون یورو مرسته کوي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې عراق په خپلواکي سیمه کردستان کې دراتونکو یک شنبه پورس پرلماني انتخابات کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو لقبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. ستړي مشه یو ور بیا درته هر کله وایو. د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته تللی و. دغلته یې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. په تېره خبرونه کې مو یو ریپورت درلود چې د ولسمشر ویان محمد هارون چخنسوري ازادۍ راډیو ته ویل د غزنی ته د ولسمشر غنی د تیر سفر تعقیبي سفر و، څو هلته د ترسره شوو کارونو جاج واخلي. همدا اوس را سره له غزنی څخه د ازادۍ راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په تماس کې دي. تاثیر صاحب، یو اربیا خبرونه تستړی مشي ل تاسو بو واورو چې ولسمشر ټاکلې و چې په وغونډه کې وینا وکړي. دغه وینا شوې ده، کوم مهم ټکی محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې یاد کړل؟ ډیر مننه احترام
ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا اوس څو شپې وړاندې خپل وینا پایته ورسوله. هغه په خپلو خبرو کې د شلته سره په سفر کې ملګری وو، د روغتیا وزیر، د زراعت وزیر، د شذو چارو وزیر او د برېښنا او بو وزیر دته مخاطب کړل چې دوی باید دقیق پلان جوړ کړي. غزنی په حواله باندې او دغه پلان بیا د ولسمشری معنی سره په داسې حال کې شریک کړي چې د غزنی ولس باید په دغه پلان کې ورسره دی. دوی دا ول چې دغه په دغه پلان کې به د ولس د کار سره ملګری چې ولس یو کمیټې جوړ کړي په غزنی کې، او د دې کمیټې دی ار میاشت د ولسمشری معنی یا ځانګړي توګه د ولسمشر سره ویډیو کانفرنس کوي، او په دغه کانفرنس کې به ورسره دغه پلانو په اړه باندې ورسره خبرې کیږي چې کوتایي ولس ځکه غزنی د په اصطلاح د افغانستان زړه ده، او چې څو وخت پورې زړه ناقراره وي نو په ټول افغانستان او ټول بدن ناقراره وي. د دې تر څنګ د خاص توجه په دې شی باندې وکړه چې غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت امکانات او تجهیزات ورکړل شي، په دې باندې ټینګار وکړو. او تر څنګ دا هم ویل چې موږ په غزنی کې 100 میلیونه افغانۍ د یو سالون د پاره والی ته ورکو، د غزنی والی ته چې هغه یو سالون جوړ کړي، ولسی سالون. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په ولسوالیو باندې یا چې د غزنی څوري هم ولسوالۍ دي، لاتلسو څخه اتلس په اصطلاح یا مرکزونه یې په ښار کې دي، په مرکز غزنی کې دي، یا یې مرکزونه د وسلوالو له لوري دي ولسوي دي، او یا یې د ځینو لارې بندې دي. د هغوی د خلاص لپاره به موږ کوشش کوو، او د ښار دغه امنیتي کمربند به ټینګوو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د تاکنو پاړه د غزنی د تاکنو پاړه وویل چې په نور افغانستان کې خوده تاکل سوی نیټه ده د انتخاباتو د کمیسیون لوري خو د غزنی د پاړه به د غزنی ولس د تاکنو نیټه تاکي چې څو وخت دی باید تاکنې وکړي او څو ډول تاکنې وسی په دې کې به د ولسمشر دوهم مرستیال ورسره وي او د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال اجدر محمد خان به هم په دغه یو کاری کمیټه جوړیږي او په دې کمیټه کې به دغه دوه کسان ورسره وي. په غزنی کې یو روغتون 323 روغتون ده چې کار یې مخکې پیل شوی و، بیا څه فساد چې پکې شوی و هغه د روغتون د کار پیلولو ډېر په سختۍ سره آرډر وکړ چې باید دا سر له ننه شروع شي، نو د دغه روغتون کار سر له ننه شروع شوی ده. په وروستیو خبرو کې دا ویل چې یو علمی پارک باید خصوصي پوهنتونونو او د خصوصي ښوونځیو دپاره دولت جوړ کړي او دغه خصوصي ښوونځیو او خصوصي پوهنتونونو ته پکې ځای ورکړي. هغه د پوهنتون په لیلیه باندې ډېر ټینګار وکړو چې د نامنو سیمو کوچکو زده کوونکي دي، هغه باید د پوهنتون لیلیه جوړ شي او دغه زده کوونکي پکې ځای پر ځای شي.
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی تاثیر. دوستانو ها په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې دغلته یې د ولسمشر د وینا او سفر حال راکو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په غزنی کې و، له چارواکو سره، قومي مشرانو سره، په سیمه کې د کلتوري او فرهنګي فعالانو سره یې کتلی دي او د وینا جزئیات هم تاسو واوریدل چې ښاغلی تاثیر په ریپورت کې راکړل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په تهران کې وو. دغلته په تهران کې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو سره په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه او همدارنګه د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې کړې دي. په اړه یې پام وکړئ د حدیث پردیس رپورت.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له سلاکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایند قادر شاه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې.
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه
دی وی دغه غونډې تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند، روسیه او د غشان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د لمنځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وی ښاغلی محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتی مسایلو سربیره په پرمختیایي او د غشان د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاپ خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمهیزې همکاري او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند لخوا د همکاري ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبې په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی وو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واک مسافي د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولی او پایله ته خوشبینه ده.
بدون شک مهم بوده با صادقانه همکاری بکنه، ما خوشبین به می هستم.
نوموړی ویل شک پرته چې دغه ناسته مهمه و او زه هیله لرم چې کچیرته د سیمه هیوادونه دښتینی همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغه هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزای به یاد ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه وخت چې په خپلو کمپاینونو کې دي لازم قوانین په پام کې ونیسي. دا کمیسیون له رسنیو هم غواړي چې د کمپاینونو د پوښښ لپاره د بی‌طرفۍ او توازن اصل مراد کړي. د کمیسیون د ویان رسیال زبیح الله سادات ازادي راډیو ته ویل چې په کمپاینونو د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې چې د کاندیدانو سرغړونې به څېړي. د ښاغلي سادات سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سنوی لپاره د دوی تګلارې څه ده.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، هڅه دې وکړي چې دغه ټول نمایندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپل برنامه له خلکو سره شریک کړي او د هغه برنامه پر اساس خلک دوی ته رای ورکړي. په ورته وخت کې مو له کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکانات څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکانات نه استفاده وکړي دوی بل دندو څخه لري کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
پټول کې د کاندیدان لپاره شرایط څه دي؟ فرضاً شاید دلته ویره دا موجوده چې ځینې کاندیدان خورا زیات مصارف وکړي او په ښارونو کې بلبډونه ډېر وي، لوی غونډې راوبولي، په اصل کې دلته امنیتي ګواښونه هم موجود دي. دوی ته ستاسې هغه کلنلاره څه ته بیان شوي ده او که چېرې څوک ډېر مصرف کوي هغو باندې تاسو لیده کاتل لرئ که نه؟
بله بله، همدغه موضوع هم په قانون کې صراحت لري. د ټاکنو د قانون د اوو یایمې مادې د لومړی فقره پر اساس باندې کاندیدان باید هغه موارد چې هغه په قانون کې ذکر شوي دي هغو ته باید دوی نظر وکړي. په هغه ولایتونه چې هغې کې د هغې مساحت او همدا ډول هغلته د خلکو د ګڼې ګوڼې شمېره زیاته ده، په هغې ولایتونو کې دوی کولای شي تر 2,300,000 افغانۍ نه نیولې تر 2,645,000 افغانۍ پورې مصارف ترسره کړي. او هغه ولایتونه چې په هغې کې نفوس کم دی هغو کې دوی د 800,000 افغانۍ نه نیولې تر 900,000 افغانۍ پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. که چېرته دغه رقم څخه لوړېږي مونږ یوه کمیټه رامنځته کړي چې 10 کسان د هغې کمیټې په لاس کې قرار لري. دوی به په همدې اړه باندې خپلې څارنې ترسره کوي. که څوک د قانون خلاف عمل ترسره کوي دوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي او
بلې سادات سب ډېر زیاته مننه. ولې دلته امنیتي ګواښونو ته په کتو وروستیو هغه مجموع باندې په ناستو باندې راټولېدو باندې شاملې شوې دي، د امنیت په اړه باندې تاسو څه ډاډ درکړل شوی دی چې کاندیدان په صحیح ډول کمپاین کوي، څنګه یې وکړي، څه کړنلاره دوی ته وضع شوې ده که نه؟ امنیتي ځواکونو ډاډ درکړی چې دوی به امنیت نیسي؟
امنیتی بنسټونو هم له موږ سره دغه ژمنه کړې ده او له کاندیدانو څخه د دې غوښتنه کړې په هغو ځایونو کې چې دوی تجمعات ترسره کوي، دوی راټولېږي او خپل کمپاینونه ترسره کوي، خپلې برنامې خلکو ته اوروي. دوی د امنیتي بنسټونو په جریان کې واچوي تر څو د دوی امنیت خوندي کړي او خدای مکړه د کومې پېښې سره یا مخامخ نشي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د بیان رسیال ذبیح الله سادات چې له کاندیدانو یو وختل د کمپاینونو پر مهال دی لازم اصول په پام کې ونیسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساده راډیو ناوړه او سمګ ما خامنه نیم ساته خبري مجلې ته وکی. په افغانستان کې د جرمني سفارت وایي هیواد له افغانستان سره د 240 میلیون یورو مرسته کوي. په افغانستان کې د جرمني سفیر نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د خبرو پاړه ویل د مرسته د بیا رغونې خي حکومتوالي او د اقتصادي ودې لپاره ځانګړې شوې ده. تفصیل خان محمد سین دروړي.
له افغانستان سره د جرمني د 240 میلیون یورو د مرستې تړون لاسلیک شو. په افغانستان کې د جرمني سفیر پیټر پروګول د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2013 میلادي کال د دواړو خیزو خبرو په اړه وویل هیواد د افغانستان دوامدار همکار دی. د وبل مونږ تیر ورځ له افغانستان سره د 240 میلیون یورو د مرستې ژمنه وکړه. جرمني له افغانستان سره د بیا رغونې خې حکومتوالۍ او د اقتصادي ودې په برخو کې د افغانستان د خلکو دوامدار مرستو ته ژمن دی. د افغان چارواکو په خبره دا له افغانستان سره د جرمني د کلنیو همکاریو یوه برخه ده. دغه مرسته به خې حکومتوالۍ، تلپاتې اقتصادي ودې، د ښارونو او ولسوالیو زیربنایي پراختیاو، بشر دوستانه مرستو او ثبات ته متمرکز وي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه مرسته به د 2010 کال نه په پاتې شوو او د 2013 میلادي کال په پروژو ولګیږي. جرمني د افغانستان له مرستندویو هیوادونو نه ده. دغه هیواد له 2001 کال راهیسې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 3.6 میلیارد یورو پانګونه کړې ده. د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې هر کال د هغه هیواد د بیلابیلو ادارو لخوا 420 میلیونه یورو مصرفیږي. ښاغلی پروګول وویل جرمني د افغانستان د ملکي بیا رغونې او پراختیا لپاره له 2010 نه تر 2020 میلادي کاله پورې د 1.5 میلیارد یورو ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال ناهید سرابی وویل د دغه مرستې 2.5 میلیونه یورو به د افغانستان د بودیجې او نور به په مستقیمه توګه د جرمنی لخوا مصرف شي. دی وویل افغانستان په دې برخه کې روڼتیا ته ژمن دی.
د آلمان فدرالي جمهوریت د افغان حکومت له خو شریکانو نه دی او په بیلابیلو برخو کې یې له موږ سره مرستې کړې دي. موږ ژمنه کوو کومه اندازه پیسې چې د دولت د بودجې له لارې لګیږي په شفافه توګه به ولګیږي او په وړاندې یې ځواب ویونکي یو.
په ورته وخت کې د جرمني د اقتصادي او پراختیایي همکاریو د برخې رئیس هنګ پلاتی هیله وښوده چې د دغو پروژو د مؤثریت لپاره د شفافیت په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د مرستو په حیف و میل کولو اندېښنې ښودلې دي. د مالی وزارت په خبره په پام کې ده چې افغانستان تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د ژنیو په ناسته کې ګډون وکړي او د پرمختګ، شفافیت، اصلاحاتو او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یادې ناستې ګډونوالو ته راپور وړاندې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې همدا اوس په دې غور روان دی چې بندیزونه د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هندوستان راکړې ورکړې اغېزمنې نه کړي. د موضوع تفصیل به د عصمت ساروان څخه واورو.
د امریکا د انرژي وزیر وایي حکومت له خپلو زیرمو بازار ته د اومو تیلو د ارزه کولو پر مسئلې غور نه کوي چې په نومر میاشت کې پر ایران د بندیزونو له پیل کېدو سره د تیلو د بیې د لوړېدو مخه ونیسي. ریک پیری چې پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه چې په نړۍ کې د تیلو تر ټولو لویه دولتي زیرمه بلل کېږي بازار ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیې زیات اغېز ونه کړي او هغه به لنډمهاله هم وي. د تیلو متخصصان له څو میاشتو راهیسې اټکل کوي چې د ډونالډ ترامپ اداره به د تیلو د بیو د لوړېدو د مخنیوي لپاره په تیره بیا چې د کانګرس لپاره منځمهاله انتخابات په مخ کې دي له خپلو زیرمو تیل راوباسي. د نومبر د شپږمې نیټې انتخابات ټاکونکي ځکه دي چې په نتیجه کې به یې معلومه شي چې آیا د ترامپ جمهوري غوښتونکی ګوند کولی شي په کانګرس کنټرول وساتي او کنه. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې وروسته له هغې لوړې شوې چې په مې میاشت کې ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران اقتصادي بندیزونه ولګول. اوس د برنت او موتیلو د هر بیرل بیا 2.55 ډالر ده. البته د برنت تیلو چې د بریتانیا په شمال او ناروی کې تولیدیږي بیا تر نورو تیلو چې په منځنی ختیځ یا روسیې کې تولیدیږي لوړه وي، خو د نورو او موتیلو بیا اوس څه باندې 2.5 ډالر ده. سعودي عربستان راس روسیې هم ویلي وو چې د ایران د تیلو د کمیدو په صورت کې به خپل تولید زیات کړي، خو ظاهرا داسې نه ښکاري. د امریکا د انرژي وزیر وایي که د عراق حکومت اجازه ورکړي چې تیل یې د کردستان له لارې په پایپ لاین کې صادر شي نو دا هیواد د خپلو تیلو په صادراتو کې د ورځې 3 لکه بیرله تیل زیاتولی شي. دی همداراز وایي چې 3 لکه بیرله نور تیل به په هغه سیمه کې تولید شي چې د سعودي عربستان او کویت ترمنځ پرته سیمه ده.
دوستانو، د سمت ساروان په رپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا د انرژي وزیر وایي دوی به خپل تیل تولید نه کړي. همدارنګه په نړۍ کې د تیلو د بایو په اړه په رپورټ کې تاسو معلومات واوریدل. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه څرګندونو په اړه مو رپورټ وړاندې نه کړای شو چې د چابهار بندر په اړه دی. او پکې راغلي چې د امریکا د بندیزونو له کبله امریکایي چارواکي چې په ایران باندې کوم بندیزونه لګولي د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. دا رپورټ به زموږ په نورو خپرونو کې واورئ. اوس هم عراق ته ځو. دا عراق په نیمه خپلواکي سیمې کردستان کې د راتلونکي یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مرادی په اړه جزئیات لري.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کوردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکي نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه به په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کوردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کوردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کوردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونه کړي. د عراق ګاونډیانو ترکیه او ایران هم د کوردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کوردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کوردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشتي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کوردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی خار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کوردانو تر واک لاندې وي ونیولې. د کوردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کوردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلې دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریځ غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول.
دوستانو و موریدل چې د عراق په نیمه خپلواکي کوردستان سیمه کې دراتلونکي یک شنبه په ورځ سیمه ایز انتخابات کیږي. بلخوا نن د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان جرمني ته رسیدلی دی او د غلطه په برلین کې د جرمني چارواکو سره په بیلابیلو دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د سفر په داسې حال کې دی چې ښاغلی اردوغان پرون په یوه مقاله کې چې په یوه جرمني ورځپاڼې کې خپره شوه له جرمني سره د اړیکو د ښه کولو غوښتنه کړې. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د ترکیه ولسمشر له جرمني غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقره تور لګولې چې ښاغلي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمني د فرانکفورتر الګیماینه څایټونګ ورځپاڼې په ویب سایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمني باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمني به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ یې د کوردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي، هیله مند دی د جرمني او ترکیه په خرابو سو ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوی فصل پرانستل سي. په جرمني کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمني ته د شغلي اردوغان سفر به د انقره او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکېچ د جرمني د بن پوهنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمني ته زیات اړتیا لري.
د امریکا متحدو ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد ته اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چال چلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمني د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو ګټو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهمه شریکه او د اروپا لپاره ځانګړې متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په برلین کې له جرمني او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په داسل کې د چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالرو په وړاندې د ترکیه د پولي واحد یعنی لیري ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیه او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامي کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترنګلې سوی دي.
آزادي رادیو
دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې د خبرو شو ریپورټونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر کله چې غواړئ کتلی شئ. پای ته رسو فرشته نگاه سټډیو ته راغلی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دا درسره ده.